سلامونه په افغانستان کې د ماخام او بجې شپې تاسو فیو لاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو کو یو ایرانی چارواکی وای په 40 ساعتونو کې شاوخوا 15000 افغان کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل له ایران ایستل شوی دي. د ایران د زابل ولایت د سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسم زاده د شنبې په ورځ د ایران تسنیم خبري اژانس ته ویلي دغه افغانان د ناقانونه ننوتلو او اوسېدو او د دوی د پاسپورټ د مودې د ختمېدو له امله نیول شوی دي. د طالبانو د حکومت کډوال او راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه کوم معلومات نه دي ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوې چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال دغو کسانو شمیر چې کافي خواړه نه لري له 60 میلیونو څخه د 2023 کال په می میاشت کې 1500 میلیونو ته راکم شي. خو د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن ویلي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د شریکو ادارو له لارې د ملاتړ دوام ته اړتیا ده چې ډاډ ترلاسه شي په میلیونونو زیانګالي افغانان بیا هیر نه کړای شي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 9 میلیونو ته نږدې شوی دی. د افغانستان او بنگلادش ترمنځ د کرکټ دویمه شلووره لوبه نن شپه د بنگلادش په سلیټ ښار کې روانه ده. په دې لوبه کې چې د باران له کبله درې اوورونه راکم شول او ټول ټال 12 اوورونه به لوبیږي. افغانستان تر دې دمه په 12 اوور کې 16 منډې کړي او 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. دمګړی نجیب الله زدران او عظمت الله عمرزی په میدان کې دي او د افغانستان په ګټه باندې منډې جوړوي. افغانستان تر دې مخکې یوه شلووره لوبه په بنگلادش باندې بایللې ده. د اوکراین لوی څارنوال اندري کوستین نن یکشنبه ویلي د اوکراین محکمو تر 500 زیات روسی سرتیري په اوکراین کې د جرمونو له کبله مجرم پیژندلي او په سزاګانو یې محکوم کړي دي. دغه جرمونه د 2023 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته شوي دي. د کوستین دفتر ویلي اوکراین تر اوسه د تهاجم د اړوندو جرمونو او جنګي جنایتونو څخه باندې 90,000 قضیې ثبت کړي دي. د اوکراین لوی څارنوال ویلي موږ دغه جنایتونه څېړو بیا یې محکمو ته راجع کوو او حکمونه اخلو. هغه ویلي خلک نشي کولای عدالت ته انتظار وکړي، هغه هم که مشخصه نه وي څومره وخت نیسي. د ملګرو ملتونو په وینا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د جون میاشتې تر دېرشمې د 515 ماشومانو په ګډون د اوکراین 9,100 ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په باور د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېر ښایي تر دې زیات وي. روسیا له پام وړ شواهدو او اعترافونو سره سره ادعا کوي چې په اوکراین کې ملکیان نه په نښه کوي او ځواکونو یې جنګي جنایتونه نه دي کړي. او په جنوبی کوریا کې د سختو اورښتونو، سیلابونو او ځمکې ښویدو په نتیجه کې د مړو شمېر نن یکشنبه 22 کسانو ته زیات شو. د جنوبی کوریا رسنۍ راپور ورکړی چې نن سهار شپږ مړي د دغه هېواد په مرکزي ښار اوسون کې له یو سیلاب ځپلي تونل وموندل شول چې د مړو شمېر ورسره 22 ته زیات شو. لږ تر لږه 10 کسان لا هم تري تم دي. چارواکي په دې باور دي چې د مړو شمېر ښایي نور هم زیات شي. په دغه هېواد کې د پشکال یا موسمي بارانونه له تېرې اونۍ روان دي چې د سختو سیلابونو او ځمکې ښویدو سبب شوي دي. په ګڼو ساحو کې برېښنا د لنډ وخت لپاره پرچاو شوې ده. تر 2000 زیات کسان د سیلاب له خطره د خوندیتوب لپاره د دوی له کورونو نورو ځایونو ته لیږدول شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
در روختیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسم څاروانیم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د هوا په تغییر او په روغتیا په اغیزو باندې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د بیلابیلو څیړنو نتیجې ښیي چې د هوا بدلون نه یوازې د مځکې لپاره ناوړه اغیزې لري، بلکې د انسانانو او نورو ژوو ژوند هم ګواښي. څیړونکي وایي چې د نړۍ د هوا تودېدا کېدای شي چې د هوا ککړتیا ډېره کړي، الرژي یا حساسیتونه وپاروي. د انسان روحي یا رواني روغتیا هم د هوا له بدلون سره ارتباط لري. ځینې څیړنې ښیي چې اقلیمي بدلونونه په انسان کې ذهني پریشانی رامنځته کوي. د هوا بدلون د انسان د ژوند کولو پر طریقې هم اغیز کوي. مثلا عموما انسانان په نسبتا سړه هوا کې ښه خوب کوي. د 1500 سانتیګراد درجو ترمنځ هوا انسان ښه خوب کوي، ځکه چې په داسې هوا کې د بدن تودوخه کمیږي او مازغه خوب ته چمتو کیږي. د دې په مقابل کې تاوده او لندبل هوا له انسان شخوب اخلي. توپانی هوا هم خوب خرابوي ځکه چې شور ماشور وي. لمرین ورځې بیا د دې سبب کیږي چې انسان خوشاله وي. د امریکا د میشیګان پوهنتون د څیړونکو په څیړونو کې څرګند شوی کوم کسان چې د ورځې لږ تر لږه نیم ساعت په آزاد هوا کې تیر کړي ټول ورځ به په نسبي ډول خوشاله وي. په کومو سیمو کې چې ورځې ډېرې دي او ورځې لنډې وي خصوصا په ژمي کې ډپریشن او ذهني پریشانی ډېره وي. دا هم ویل کیږي چې په دوبی د ژمي په نسبت د انسان د وینې فشار ټیټیږي او دلیل یې دا دی چې سړه هوا د وینې رګونه تنګوي. خو رابشو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نننۍ موضوع ته د هوا بدلون او د انسان پر روغتیا یې اغیز. زموږ میلمه دی ډاکټر خالد غالب چې داخله متخصص دی. همدارس د خبرونې په وروستیو شیبو کې له یو بل متخصص ډاکټر فریدون زادران سره مرکه لرو. لومړی ډاکټر صاحب غالب، تاسو ته هرکلی وایم.
څاروان صاحب ډېر زیاته مننه. زه هم په خپل وار تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې زمونږ وطنوال په دې ګرمې هوا په دې څپه کې خپل ځان او صحت ته توجه وکړي او صحتمند اوسي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ګرمه هوا نن سبا هوا ډېره توده ده. په ګرمیو کې کومې ناروغي ډېرې وي؟ هغه ناروغي چې له ګرمۍ سره ارتباط لري.
سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو مرته مخکې اشاره وکړه، خبرنه انسان چې دی د انسان وجود په یو خاص درجه د حرارت او خاص محیط کې د ژوند کولو قابلیت او وړتیا لري. د انسان وجود داخلي وجود حرارت په نورمال شکل 99.9 درجه د فارنهایت یا 6.1 درجه د سانتیګریډ، دا د نورمال حرارت دی، وجود نورمال حرارت دی. که دغه حرارت کم شي د دې نورمال نه یا پورته شي، نو داخلي وجود کم سیستمونه نورمال سیستمونه چې دی، نورمال میتابولیزم چې دی، یا کم نورمال استقلاب او وظایف چې دی، هغه مختل کیږي او وجود نشي کولای چې دغه وظایف مخ په وړاندې بوزي. نو کچرته هوا ډیره سړه شي او یا ډیره ګرمه شي، تبن وجود مختلف حالتونو او ناروغیو سره مخامخ کیږي. که هوا ډیره سړه شي، نو د وجود مقاومت لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې، د رګونو د تنګوالي، د وینې د حرکت د بدی کېدو، همداسې د مقاومت د وجود د کمیدو باعثګر، ویروسي میکروبونه د فعالیت د زیاتوالي باعثګر، او اکثره تنفسي ناروغۍ په دې سړه هوا کې وجود ډېر متاثره کوي. همداشان که چېرته هوا ډېره ګرمه شي، نو د حرارت د لوړوالي سره د وجود د حرارت د لوړوالي سره همداسې مایعات ضایع کیږي، وجود ډېر مایعاتو ته ضرورت پیدا کوي. کېدای شي چې سړی وجود چې دی همداسې ډېر مایعاتو ضرورت پیدا کړي او داخلي اعضاوې چې دي هغه د فعالیت لوړوالي له کبله د مشکل سره مخامخ شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. که راشو په هر ناروغي چې په دې موسم کې زیات وي، پیغه او څه خبري وکړو او لنډې خبرې. یو هغه ناروغي چې ډېره عامه وي خصوصا په افغانستان غوندې هیوادونو کې، هغه اسهال وي د ماشومانو. دا ولې پیدا کیږي او څه ارتباط یې له تودې هوا سره؟
لکه څنګه موږ تاسو پیږو، په سړه هوا کې هوا چې څومره ګرميږي، په دې کې د اکثره د میکروبونو د ودې او د رشد لپاره ډېر زیات د مسایل دي، خصوصا بکتریاګانې دي، پرازیتونه دي، مختلف نوع میکروبونه دي چې دا ډېر فعالیږي، ویروسونه دي. نو هغه غذاګانې او هغه د اوبو د منابعو څخه چې موږ تاسو استفاده کوو، دو د ملوث کېدو چانس ډېر زیات دي. په همدغه صورت کله چې مثال د غذاګان او داسې مایعاتو نه اوبو نه استفاده وشي، نو دا د د ماشومانو یا د حتی د غټانو د میکروبي کېدلو او د ملوث کېدو باعث ګرځي او اسهالات رامنځته کوي. نو په دغه خاطر او ورسره کله چې اسهالات رامنځته شي، هوا هم ګرمي، وجود مایع ډېر زیات ضایع کوي، نو دغه سي ماشومان یا غټان زر اختلاط کیږي او کېدای شي حتی ډیر شدید شکل ته پرمختګ وکړي.
بله ډاکټر صاحب، یو پښتنه ده چې شاید ډیر خبرې په دې موضوع نه وي شوې چې د هوا تودوالی چې ډیره توده وي، ګرمي وي، دا په حامله ښځو یا امیندوارو ښځو څه تاثیر لري؟
لکه څنګه چې مثال په نورو سینی سن مختلف سره کې سن لرون کې خلکو کې دا طبعا د هوا ګرموالي تاثیر لري. همدا چې حامله مېند کوم دا ډېر لکه چې حامله مېند دی یو نفر نه دی دوه نفرو دی د تغذیه او د هغه مسولیت په غاړه لري. نو طبعا او دو کې چې دی دی عادي حالت نه یو څه دی وجود ضرورت او ورتیا هم دی هم د غذایی مواد نظر او دا زیاتې. نو په دې خاطر ګرمه هوا په دوه باندې سب ډیر زیات تاثیر لري. دی وجود ضرورت زیاتی دی، قلب باندې فشار زیاتی دی، مخکې هم قلب باندې فشار زیاتی او د هوا تودوالي له امله د زړه ضربان او ځکه دی هغه باید ټول وجود ضرورت پوره کړي، نو زړه ضربان لوړیږي، د تنفس ریټ لوړیږي، د ګردو تصفیه او د ماشین ډیر زیات فعالي. نو دا ټول سیستمونه د هوا د ګرموالي له وجې ډیر زیات متاثر کیږي او په دوه باندې فشار زیاتیږي او دا امیندوار مېندې دي ته ډیر زیات مصائب دي چې مختلف ناروغۍ او خصوصا د وجود د مایاتو د کموالي، د قلبي ناروغۍ، د ګردو د تکلیف، د کمکار کېدو له امله تنفسي ناروغۍ سره مخامخ شي اخته شي.
بله ډاکټر صاحب، ډېر ځلې مو لیدلې دي چې په دې توده هوا کې لکه د سرطان د میاشتې په هوا کې یو څوک چپشي زوف وکي، د دې او بیا وروسته خلک په اوبو او شیندي او بیرته یو څه بهتر شي، د دې دلیل څه دی؟
لکه څنګه چې تاسو ویل په عام اصطلاح کې موږ ورته جلوهل وایو یا ورته هیټ سټروک ورته وایو په انګلیسي کې. نو کله چې د وجود تودوخه معمولا په نورمال شکل باندې وجود چي دی په یو لکه څنګه چې ما ویل په یو نورمال درجه حرارت کې فعالیت کوي، چې هغه شپږ دېرش اشاریه تر اووه دېرش پورې دی. کله چې دا وجود حرارت لوړیږي وجود کوشش کوي چې د خولو په واسطه او یا هم د حرارت د انتقال په واسطه دغه تودوخه د وجود راښکته کړي. خو کله چې بیرونی هوا ډېره زیاته ګرمیږي نو دغه حرارت تبادله هم کمیږي او تبخیر.
بله بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې په سټوډیو سره وصل یاست، خو اما ژغ مو نه راځي. بله او صحیح شو ډاکټر صاحب،
او صحیح شو.
بله 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 ادامه
ورکړه. نو کله چې تودوخه لوړه شي ډیره زیات د داخلي د وجود تودوخه لوړوالي سره د رګونو پرخواله رامنځته کیږي چې هغه مایات ټول هلته ډپات کی، قلب ته نه راګرځي، همداسې د قلب باندې فشار لوړیږي، قلب چې دی باید ډیر ضربانو کی او تبخیر چې دی د مایاتو هغه هم زیاتیږي چې په اورس کې په اوسط شکل باندې او نارمل انسان چې دی تقریبا نیم جک اوبه دا تبخیر کیږي او په دې حالت کې دا تبخیر کېدای شي یو نیم لیتر تل وړ شي. نو دغه سې د مایاتو ځای کېدل، د رګونو پراخېدل د دې باعث ګرځي چې اوبه ډېر زیات یا مایات قلب ته برګشت ونه کړي او په دې کې او قلب باندې ډېر زیات فشار راشي او فشار سقوط وکړي او دا د چپکېدو یا د رالوېدو باعث وګرځي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له آزادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د هوا په بدلون او په صحت په اغیز باندې خبرې کوو، خصوصا د ګرمې هوا په اغیز باندې خبرې کوو. زموږ میلمه دی داخله متخصص ډاکټر خالد غالب. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکو چې ټلیفون وکړي یا د واتس اپ له طریقه له موږ سره تماس ونیسئ، همدارس د فیسبوک له طریقه هم کولی شئ خپلې پوښتنې راوستوئ آزادي رادیو ډاټ کام یا فیسبوک ډاټ کام سلش آزادي رادیو باندې له موږ سره خپلې پوښتنې او نظرونه شریکولی شئ.
د آزادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ټلیفون شمیره مو 00 4 2 2 5 4 1 بل شمیره د 00 4 2 2 5 4 1 په دې دوهمه شمیره د واتساپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ 00 4 2 2 5 4 1 د فیسبوک له لارې هم ځینو اوریدونکو نظرونه راستولی دي. کورې ودان لومړی اوریدونکی مو رقیب الله هوشمند میشی دی وایي په اوس وخت کې ټوخی ولې رامنځته کیږي، علت یې څه دی؟ په اوس وخت کې زیات خلک پرې اخته دي. همداراز یو بل اوریدونکی مو عصمت آریان لیکي، وایي په ګرمه هوا کې د انسان مخ او کله کله ټول بدن یو رقم غوړ شي، د دې علت څه دی؟ او بلدار چې لدی سره یو ځای په بدن کوچنی دانه رخکاره کیږي، د دې لامل سره او علاج سره شاید هم منظورې ګرمه کیوي چې په ډېره ګرمي او د خولې په نتیجه کې رامنځته کیږي. وربشو ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب غالب تاسو د دواړو خبرې واورېدې. لومړنی اوریدونکی مو وایي چې په دې اوس وخت کې ټوخی ولې رامنځته کیږي او علت یې څه دی؟
رو ډیره ښه پوښتنه وکړه. ګرمه هوا کې لکه د سړې هوا په شان مختلف میکروبونه د دوه فعالیت ډیریږي، لکه څنګه چې په سړه هوا کې د ویروسي میکروبونو چې یو نوی میکروب دی د هغو فعالیت زیاتیږي، همداسې په ګرمه هوا کې هم د مختلف میکروبونو ویروسي میکروبونو بکتریاګانو د دوه فعالیت زیاتیږي، او د سږو د اخته کېدو او د سږو د ناروغۍ مختلف د تنفسي ناروغۍ باعث ګرځي. همدغه شان په ګرمه هوا کې مختلف هوا د ککړتیا باعث ګرځي. ګرمه هوا چې دغه د هوا ککړتیا بیا په خپل وار د تنفسي ناروغیو ته زمينه مساعده، او همداسې په ګرمه هوا کې ډیر زیات الرجنونه موږ ورته وایي چې هغه د الرجي رامنځته کوونکي بعضې هغه د فکتورونه دي، یا مثال الرجي رامنځته کوونکي فکتورونه دي چې هغه موجود دي چې هغه په خپله تنفسي ناروغیو او حساسیتونو ته زمينه مساعده چې تر څو دا رامنځته شي.
بله صاحب، او د دې دوهم اوریدونکي چې وایي یو رقم بدن غوړ راباسي او کوچنۍ دانې په بدن پیدا کیږي، دا هم له ګرمۍ سره ارتباط لري؟
لکه څنګه چې مخکې ویلې، په ګرمه هوا کې معمولا وجود کوشش کوي چې تر څو د وجود سطحه دا یخه وساتي، نو په دې خاطر ډیر زیات خوله پیدا کوونکي غدوات د پوستکي لاندې وجود لري چې زیاتیږي، تر څو وکولی شي چې خوله پیدا کړي، او دې په نتیجه کې د هوا کله هوا چلیږي د وجود بیرونی سطح د دې د یخوالي باعث ګرځي، د پوستکي سطح د یخوالي باعث ګرځي. نو هماغه خوله او هماغه د غدواتو فعالیت د دې باعث ګرځي چې انسان احساس وکړي چې مثال یو قسم غوړوالی یا د هغه احساس کوي. او بل دا ګرمه کې لکه څنګه تاسو ورته عادي اصطلاح کې موږ ګرمه کې ورته وایي، په انګلیسي کې ورته ملیریا وایي، چې دا د ګرمې هوا سره مواجه کېدو له امله د پوستکي لاندې غدوات دا التهابي کېږي، او دلته دا ګرمه کې رامنځته کېږي چې ډېر ساده تداوي چې د هماغه برخې یخ ساتل یا یخ ټوټه په هغې باندې یا یخ اوبو په واسطه مینځل یا په یخو ټوټې باندې هغه پوښل، د دې په واسطه کېدی شي مثال دا تداوي شي او دغه شي. یا هماغه برخه که چېرته مخ نه وه نورې برخې کېدی چې هغه د نری تکې په واسطه یا د کتانی تکې په واسطه پوښلو په واسطه هم هغه کېدی شي تداوي شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو، زابلای صاحب دی، مهرباني کوئ زابلای صاحب.
ډېره مننه، سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب محترم ته، او له ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم، هیله ده زما غږ سم واورئ.
سم اورو، مهرباني.
مننه کوم سره سم. ډاکټر صاحب محترم، دا چې زه همدلته په دې ګرمه هوا کې د جین مسرفیتو تر څنګه هم د مزایکو په کار مصرفیم، یعنی مزایکی جوړول مو دنده ده. کله چې دلته د سیمنټو کار کوم عموما په ګرمه هوا کې زما تر پزه ام یو ډول اوبه او ستونه مې حسناته تر خرابېږي، خو تر څنګ یې ډېر زیات چورنه پذاب یم. هغه پرنچای ده، له دې پرنچي نه ډېر زیات پذاب یم. یو وخت چې ما د اساسیت ګولۍ استعمال کړلې، بیا فکر کوم له هماغو ګولۍ نه ما ته د معدې مشکل پیدا شو. نو دا چې اساسیت دپاره زه یو خاص ډاکټر ته باید مراجعه وکړم، که یو جنس ګولۍ راته یادولی شي هم مهرباني وکړه. داسې ګولۍ چې هغه زما د معدې د خرابوالي بیا هم لامل ونه ګرځي لکه د مخکې په شان. مهرباني.
صحیح، ډېره مننه. او مخکې ته دې چې زابلۍ صاحب قطعې کې یو پوښتنه به زه درنه وکړم چې ډاکټر صاحب ته نورم واضح شي، تاسې د معدې تیزاب یا اسید لري؟
بله، هغه وخت زه په دې دا ګولۍ مې استعمال کړې، د معدې له مشکل سره مخامخ شوم. ډاکټر دا خبره وکړه چې د معدې څه نه څه تیزاب هم لري، نو تاسو باید کېدای شي له دې ګولۍ څخه پیسې نه باید وخورئ.
ډېره مننه. صحیح ده، ځکه چې تاسو ویل چې معدې ته مې مشکل پیدا نه کړي. نو ډاکټر صاحب ته ورسو. ډاکټر صاحب غالب، مهرباني.
خیر سی زبل صاحب، لکه څنګه چې مخکې ما وویل، د ګرمې هوا سره معمولا د هوا ککړتیا هم رامنځته کیږي، او خصوصا بعضی مناطق چې دي هغه ګرمه هوا کې هلته د باران کچه هم ډېره ښکته وي، نو د هوا وچوالی د دې باعث ګرځي چې ګرد او خاورې او خاکبات ډېر زیات وي په هغه منطقو کې. نو دا د مختلف الرجینونو هغه چې د الرجي رامنځته کوي د هغه موادو د انتقال او رانتقال باعث ګرځي، چې دا کېدای شي بعضې خلک د دې سره حساسیت پیدا کړي او د ټوخي او د پرنجي او د پوزې د اوبه د راتګ رامنځته شي. نو ښه خبره خو دا ده چې او د بل طرف نه هغه خلک چې په دغسې ګرمه هوا کې فزیکي کارونه کوي، دو ډېر زیات مساعد دي د ګرمې هوا اختلاطاتو یا د مختلف ناروغیو ته، حتی دو د جل وهلو ته هم ډېر زیات مساعد دي. نو کوشش وکړي چې دو اول خو د دغسې ګرمې دغسې هوا سره د مواجه کېدو، چې هلته خاوري او ګرد او خاوري، نو هغې کېدای شي ماسک واچوي چې دا کومک کوي مثال تر څو دغه الرجن سره دو مواجه نه شي. او د بل خوا نه کېدای شي بیا بعضې وخت کې موږ داسې دواګانې ورکړو چې د هغه د الرجنو په مقابل کې دو وقایه کې یا تداوی کې. بعضې دواګانې مشخصا دو ونه ویل، خو بعضې دواګانې طبعا په معده باندې هم معدې حرکات کموي، بعضې وخت کې سالات پیدا کوي. نو ښه به دا وي که د ورور خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي، هغه دواګانې وګوري، او کېدای شي د معدې په خاطر بعضې د اسید کموونکي دواګانې دو ته توصیه کړي، انشاءالله نو دو مشکل به حل شي.
ډېره مننه. یو بل اورېدونکی هم لرو، ځان راوپېژنئ. قاري صاحب پښتون دی، مهرباني.
تشکر. سلامونه قبول کړه. سلامونه تشکر کوم چې داسې پروګرامونه موږ ته وړاندې کوي، تر څو چې موږ ستاسو پروګرام ته ډېرې تجربې حاصلې کړې دي. موږ ستاسو سره مینه لرو. سره مینه ده. خبره دا سروان صاحب، واقعا ډاکټر صاحب شپور مو دی وړاندې کړی، خو داسې راډیو نه اورېدل کېږي، موږ اکثر وخت په موضوع نه پوهېږو، خو کله کله یو خبره راشي کله را نه شي. دغه ګرمه هوا اوس زموږ وطن ته راغلې، ټول افغانستان ته راغلې، خصوصا په شمال کې اکثره وخت دا خاک باندې دوړي. او بله خبره دا ده چې دغه ګرمه هوا پر دې په خلکو باندې، خصوصا پر هغه شاسرو باندې چې کم خونه دي، یا پر هغه ماشومانو باندې چې په سوی تغذیه اخته دي، یا هغه مندې چې په سوی تغذیه اخته دي، پر هغو باندې ډېر تاثیرات غورځولي دي. او بله دا ده چې دغه ګرمه هوا د دغه خاکبات سره مختلف حشرات مابین ته راوړي، دغه ګرمه هوا او یا دا خاکبات مختلف حشرات مابین ته راوړي، او یا دغه حشرات څخه خلک ډېر زیانمن دي. او بله خبره دا ده چې دغه ګرمه هوا چې ده، هغه خلک چې په خوراو قصباتو کې ژوند کوي، خصوصا هغه کسان چې په ښارو کې دي یا برکونه لري، هغه خپلنو کوي خپل ځان وساتي. هغه خلک چې په خوراو قصباتو کې ژوند کوي هغه ډېر اغېزمن دي. زما ډاکټر صاحب سره دوه پوښتنې دي. یوه پوښتنه خو مې دا ده، ډاکټر صاحب، یو مور چې په سوی تغذیه اخته وي، یا یو ماشوم چې په سوی تغذیه اخته وي، یا یو مور په سوی تغذیه اخته وي او دا خپل ماشوم ته شیدې هم ورکوي، دغه ګرمه هوا یا د کومې ناروغۍ چې د ګرمې هوا څخه پیدا کېږي، پر دغه مور یا پر دغه ماشوم باندې څومره تاثیر اچولی شي؟ او بله خبره دا ده، ډاکټر صاحب خلک څه وکړي؟ هغه کسان چې په قرآو قصباتو کې دي هغه خو برق هم نه لري، ځان هم نشي ساتلی، او بل موږ دا بې کفایت خلک یو چې دا خپل روشه نه شو مراتولی، نو د هغو لپاره مو توشیه چې
صحیح مننه کور ودان. یو بل اورېدونکی هم شته، بیا به ورسو ډاکټر صاحب ته. مهرباني کوئ ازادي راډیو
سلامونه اسمه سروان صاحب خرم
سلامت اوسه، مهرباني کوئ.
او مانا د محمد علي احمدي سلام زنګ ور سلام، ما خو دوه سوال نو سلام سه محترم.
مهرباني مهرباني
مانا اول ډاکټر سره دغه مې دي پاک لبانی وګورئ، پاکت موږ افغانستان کې خدای ګرمي مستقل زیاته ده، نو دغه باج مخدو کې دغه جوش کړي وګو، یعنی باج خلک وایي چې دغه ډاکټر صاحبانو مې چې دا وګ جوش کوي یخه کې مې دي لپاره ساري او دوه ګلاس وچ کې درې ګلاس دا ډېر ګټه لري. او بل سروان صاحب دغه یخ وګو باندې ما دي ډاکټر سره سوال دی، هغه وګ ډېر به ډېر خلک دا چې یعنی زیاتره زکام دا مرزونه پیدا کوي، په دغه کوم نظر سره ډاکټر صاحب یو نظر وشي دغه باندې زیاتره وختو کې موږ ډیر وبې خو تقریبا یا خای نشي بیا دغه چکو، یعنی د څه وګره شي افغانستان کې موږ تاسو به تر باندې چې څه خاص غزار نه څه خلک یو خو یعنی چې دا یو خو زیاتره وخت کې باید خلکو باندې مشکلات پیدا کوي. دغه دوه سوال زموږ محترمه
ډیر زیاته مننه سلامت اوسئ احمدی صاحب. وربشتو ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب دغه دی وبو مسله خو رښتیا هم چې ډېر عامه ده، ځینې خلک ډېرې سړې اوبه څښي او ما داسې اورېدلي دي چې ډېرې سړې اوبه هم شنه دي، خو مهرباني وکړئ او قاری صاحب پښتون ته هم ځواب ووایست دوی ته هم.
مننه سروان صاحب. هغه مخکې دینه زه د دوه ورونو سوالونو ته ځواب یم، بل ورور زابلي صاحب ته یو بل توصیه هم لرم، که چېرته د حساسیتونو همداسې دوامدارې دو کېدی شي هغې دپاره مشخص معاینات کېږي، د حساسیتو دپاره چې مشخص معلوم کېږي د حساسیت لرونکي کوم مواد سره دو حساس دي، او بیا کېدی شي مشخص واکسین دو ته توصیه شي. راغلو د نور ورونو سوالونو ته، نو هغه میندې چې یا ماشومان چې سوی تغذي لري، موږ تاسو په دې بهتره پوهېږو چې سوی تغذي په خپله د مقاومت دی وجود د کموالی باعث ګرځي او مختلف انتانات او میکروبونو ته که هغه ویروس بکتریا ده حتی توبرکلوز او ایچ آی وی ایډز د ستاسې مهلکو ناروغیو ته زمینه مساعدوي، نو طبعا متاسفانه زموږ استاذ په وطن کې د سوی تغذي یا د خوارځواکي مشکل ډېر زیات پراخه دی، نو میندو ته کوشش وشي چې کافي خوراکي مواد که د پروټین غوښې په شکل یا د لوبیا او د نخود په شکل وي، کاربوهایډریټ د خوږې په شکل وي، او داسې مثال د تازه میوه باید کافي دو ته ورکړل شي تر څو دو هم خپل ضرورت پوره کړي هم د ماشومان ضرورت پوره کړي، او په ګرمه هوا کې خصوصا هغه میندې چې شیدې ورکوي نو هغه باید کافي مایعات ولري، داسې غذاګانې ولري چې هغه کافي مایعات ولري، که شوروا وي که شولې په شکل وي یا مثال سوپ او یخني په شکل وي، نو که داسې مایعات د میوې جوسونه داسې ولري نظر خپل توانایي ته، نو دا به د میندو ته ډېر هم د میندو ته ګټور وي هم د ماشومانو ته به ګټور وي. بل رو او بل مهمه خبره ده چې مثال هغه حفاظتي تدابیر کاغه خارونه یا کاغه اطرافی ګرمي هوا سره د میکروبونو د سرایت زمينه ډیره زیاته مسایده کیږي، اطراف کې خصوصا کومه تاسو ګورو په آزاد هوا کې خلک خپل حاجت پوره کوي چې دا د دې باعث ګرځي چې حالت مچان او حشرات مختلف حشرات کینی، او دا بیا په خوراک او په اوبو په منابعو باندې هم دا کینی، او به د ماشومان او تا دی غټه او نور خلکو ته د میکروبونو د سرایت باعث ګرځي، نو خپل حاجت باید په داسې مسونځي کې باید طرف شي، اوبه باید مسونی وساتل شي، څاګانې باید وخت په وخت وکتل شي چې مثال ملوث نه شي، خوراکي توکي باید صحیح وساتل شي، کچر ته ساتل کیږي نه په طرف برق مشکل دی اخچال نه، نو کوشش وشي چې په یو وخت لپاره ډوډۍ آماده شي او استفاده وشي، او دوه درې او یو ورځ یا دوه ورځې لپاره هغه پاتې نشي تر څو د هغه د خوراک خرابېدو بس ونه ګرځي، همداسې لاس که صابون مهیا شي خلکو ته لاس د مینځلو زمینه ورته مساعده شي، نو دا د میکروبونو د انتقال زمینه کموي. د بل ورور پوښتنه وکړه چې یخې اوبه ولې مثال د ستوني د درد یا د ټوخي باعث ګرځي، نو طبعا ډېرې زیاتې یخې اوبه دا په خپله مخارج شي د ستوني دپاره، او د دغه ډېرې یخې اوبه استعمال د باعث ګرځي چې مثال ویروس میکروبونه فعالیت زیات شي، او د ستوني د تخریج باعث ګرځي په نتیجه کې ټوخی او د ستوني د تکلیفونو باعث ګرځي. او بعضې وخت کې تروان صاحب یو شی چې ما لیدلی دی، هغه دغه کومه واوره چې په دې بازارونو کې پیدا خرڅېږي، دا معمولا اوبه چې یا ملوث شي یا صحیح ونه کم قالبونه یا کم مثال دستګاوې چې دوی استفاده کوي هغه مینټینه هغه صحیح په صحیح شکل باندې استفاده نه شي نو هلته د میکروب سره شرایط او دغه د اوبو د ککړتیا او د میکروب د انتقال باعث ګرځېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، که څوک جل ووهي، تاسو مخکې جلد وهلو یا لمر وهلو ته اشاره وکړه، نو څه باید ورسره وکړو؟
مننه ساروان صاحب. یو خو اول که موږ دغه ووایو چې څوک ډیر مساعد دي د جل وهلو ته، معمولا هغه خلک ماشومان ډیر زیات مساعد دي، ځکه د هغو وجود چې دی د تودوخې د تنظیم هغومره وړتیا نه لري او نشي کولی چې پخپله که چېرته حرارت د وجود لوړ شي پخپله ځان د وجود داخلي حرارت کم کړي یا داسې یو د اوبو نه یا د هغه نه استفاده وکړي، یا د پخپله نشي کولی چې د وجود حرارت هغه کړي ځکه نورو باندې متکي دي. نو ماشومان ډیر مساعد دي، هغه خلک چې مزمنې ناروغۍ لري لکه شکر، فشار، د قلبي ناروغۍ او همداسې زاړه خلک ډېر مساعد دي. هغه کاریګر چې په دې ګرمه هوا کې هغه کوي کار کوي، او یا مثال هغه نظامیان او یا ورزشکاران، دا ډېر زیات مساعد دي. نو څنګه کولی شو چې موږ وکولی شو چې ځان وقایه کړو، د وجود داخلي حرارت ښکته کړو؟ نو معمولا هغه شیان چې ډېر زیات کومک کوي د اوبو، په اوبو باندې ځان لمدول او بیا پکی ته کېنستل، دا کېدای شي یا سړې هوا ته کېنستل، دا کېدای شي داخلي د وجود حرارت ښکته کړي. همداشان سوري ته کېنستل، په یخ اوبو باندې حمام کول، دام د داخلي د وجود حرارت د کموالي باعث ګرځي. یخ اوبه یا سړې اوبه څکل، او یا مخصوص بعضي مشروبات چې هغه د ورزشکاران استفاده کوي، چې هغه کې د مالګو یو څه ترکیب کې مالګي وجود لري چې ترڅو د هغه سره مخ نشي، جل وهلو سره مخامخ نشي. همداسان داسې جامع واغوستل شي چې هغه نری وي، او کله چې څوک جل وهي نو هغه باید، حتی بعضې وخت کې داسې کېږي که چېرته یو څوک جل وهلي هغه په یخ اوبو کې وجود بدن داخل کی تر څو دغه تودوخه د وجود راښکته کړی شي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب، تاسو مخکې یو بل موضوع یاد کړی چې په ګرمه هوا کې خوراک ته باید ډیره توجه وکړو چې زر فاسدی شي، زر خرابی شي، میکروب پکې وده کوي. په عین حال کې کم فکر کړی وي زموږ تاسو ځینې خلک د کور کثافات او خزلې په دې وخت کې لري نه چې د کور شاوخوا یا چوي چې مچان پرې راټولی شي او میکروبونه له دې ځای نه ډېر سرایت کوي، او شاید یو علت هم چې په اوړي مرضونه ډېر وي همدا به وي، که څنګه؟
متاسفانه ساروان صاحب، حتی زمونږ په ښارونو کې یو غټ مشکل دا دی چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده. زه په خپله کابل ښار کې اوسېږم، موږ داسې ګورو چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، کثافات ډېر زیات تولیدېږي. متاسفانه د کثافاتو د ځای په ځای قسم ښاروالي محترم ریاست خپل وظیفه ترسره کوي، کثافات پر وخت ځای په ځای کوي، خو د خلکو د کثافاتو تولید کچه ډېره زیاته ده او ځایونه ورته نشته هر ځای کې اچول کېږي، او دا دې باعث ګرځي په ګرمه هوا کې چې دا کثافات د میکروب او د حشرات ته د انتقال ډېر ښه یو زمینه مساعد دی، او دا د دې باعث ګرځي متاسفانه چې دغه میکروبونه حشرات به د خلکو د خوراکي توکو د اوبو په منابعو باندې کښېني او د خلکو د ناروغ کېدو باعث شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. په دې پروګرام کې ډاکټر خالد غالب زموږ میلمه دی، او د هوا، د تودې هوا او په سیاحت د اغیز په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب، د اوبو په اړه، د اوبو د چاک اوبو په اړه چې په ګرمیو کې ډېر ورته ضرورت دی، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایس چې څومره اوبه باید څوک وڅښي؟ انسان کله کله عادت واخلي، مثلا یو څوک په کم اوبو باندې عادت وي، که سړه هوا مې هغه هم کمې اوبه څښي چې هوا بدله شي او خوله هم ډېر کوي، بیا هم هغومره اوبه څښي لکه په سړه هوا کې څښلې. لیکن تیپ څه وایي چې انسان باید، خصوصا چې هوا توده وي، باید څومره اوبه د ورځې وڅښي؟
فروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي، یو مشکل چې زموږ خلک یې لري هغه دغه د اوبو هغه نورمال کم ضرورت چې دی هغې ته خاص توجه نه کوي.
یو نورمال انسان چې شپته یا یو کیلو وزن ولري نو هغه ته تقریبا 8 ګلاس نه تر 10 ګلاس دی ورځي. دا د هغه عادي ضرورت دی چې دا باید وسکی. متاسفانه په دغه ګرمه هوا کې دغه ضرورت نورم زیاتیږي، لکه وجود نه تبخیر زیاتیږي، خولي په شکل اوبه ډیر ځای کیږي، وجود چې داخلي ضرورت زیاتیږي، نو حتی کېدای شي دغه ضرورت دیدنم یو څه زیات شي. خو اته نه تر 10 ګلاسو پورې باید یو کاهل دا مایات وسکی. همدغه شان ماشومان هم تر کېدای شي 15 نه تر 20 ګلاسو پورې دا د دوه غو ورځې ضرورت دی چې دا باید والی. نو دا باید حتمن دا مایات واخستل شي. د دین اضافه نظر ضرورت ته څومره چې ضرورت زیاتیږي د مایاتو ضرورت هم ورسره لوړیږي.
بله صاحب، ډاکټر صاحب د تودې هوا په اړه مو خبرې وکړې چې کوم مرضونه پکې ډیر وي. د سړې هوا هم که از مشاوریدونکو ته وایست چې کله چې هوا سړې شي ژمی وي هغه وخت بیا کومې ناروغۍ ډیرې عامې دي؟ یو خو زکام دی چې فکر کوم داسې کم کس به پیدا کیږي چې په ژمي د زکام نه شي یو ځل.
بله سروان صاحب، طبعا د هر موسم یا د هر سیزن خپل ناروغي چې هغه کې مشخص خو میکروبونه چې دغه فعالیت لوړیږي. په ژمي موسم کې هم همدغه شان څومره چې هوا سړیږي معمولا ډیر زیات تنفسي ناروغي ډیر زیات کچل وړیږي، لکه ریزش شو، لکه سینه بغل شو، لکه تور ټوخل شو، همداسې هغه نور ویروسي ناروغي چې د تنفسي مشکلاتو باعث ګرځي په دې هغه کې موسم کې ډیر زیاتیږي. هغه خلک چې مزمن تنفسي ناروغي لري لکه پیډیا کرونیک ابستراکټیو لنګ ډیزیز وایي، مزمن د سږو ناروغي، یا هم حساسیتونه لري، اسما ورته وایي، نفس تنګي لري، دغسې مریضان هم د ژمي په موسم کې دو د تکلیفونه دوه چنده او درې چنده لوړیږي او دو ورته ډیر زیات مسایل کی.
دلیل یې څه دی ولې په اوړي څوک زکام کیږي نه او که کیږي په ندرت په کیږي او په ژمي ډیر کیږي؟ دلیل یې څه دی؟
څروان صاحب، یو دلیل خو چې سړه هوا کې یو څه لکه څنګه چې تاسو ویلې مقاومت دی وجود راخته کیږي، د وینې حرکت لکه هغه څنګه چې په کار دی هغومره ډیر زیات چټک نه وي، نو د مقاومت تولیدونکي کوم پروتینونه چې دی هغه په هغه چټکتیا سره حرکت نشي کولی. لکه داسې مثال دی لکه څنګه چې په ژمي کې مختلف لارې بندیږي او دا شهراوي بندیږي او په وخت سره خلک کومک ته نشي رسېدلی، په وجود کې هم داسې میکانیزمونه شته چې دا کومکونه په وخت سره نشي رسېدلی. بل بعضې ویروسي میکروبونه دي یا بعضې میکروبونه دي چې د هغو فعالیت په ژمي کې ډېر زیات لوړي او نشي هغه لوړیږي. بل مهم مسله چې هغه دا هغه د غنګونه دي چې په هغه کې ځکه دا اکثره تنفسي ناروغي چې دي د قطراتو دي تنفس دي لارې انتقالیږي، او زموږ اساس په ټولنه کې اکثره په ژمي کې ډیر خلک په یو اتاق یا یو کوټه کې سره کینی یا حتی تملي، نو دغه ناروغي انتقال هم په دې کې ډیر زیاتیږي، او نو دا یو دلیل دی کې دی چې دا ناروغي دوه په کچه چې دا ژمي کې نظر وړي ته ډیره زیاته.
ډاکټر صاحب، یو بل ناروغي چې په ژمي ډیره د سکار وي یا سینه بغل دی، دا هم له هوا سره ارتباط لري او کنه؟
بالکل سروان صاحب، یو طرف نه چې دی حسن په ماشومانو کې حتی په غټانو کې د سینه بغل ناروغي زیاتیږي، چون ریزش نه دا شروع کیږي، پورتنی تنفسي لارې چې د پوزې نه شروع کیږي همداسې دا میکروب چې د ښکته تنفسي لارو ته چې هغه سږي دي هغه سرایت کوي، او که چېرته دا په وخت سره تداوي نه شي یا وقایه نه شي کېدای شي مثال دا ښکته سږي مخته کی او اول په ویروسي میکروب په شکل داخته کیږي او وروسته به باکتریا په ور اضافه کیږي چې دا تکلیف شدید کیږي او بیا د اختلاطات او حتی د ماشومانو د مړینې باعث ګرځي.
بله، او د زکام په اړه کوم موږ تاسو فکر کوو چې باید خامخا په کال کې یو ځل زکام شو خصوصا په ژمي، آیا حتمي ده او څوک کولی شي ځان وساتي ترې چې زکام نشي لسره پیخي؟
متاسفانه د زکام ویروسونه یو له هغه ویروسونه دي چې ایدو ډیر زر زر خپل بڼه تبدیلی کته هم کېدی شي مثال معمولا په کېدی شي موږ تاسو ګورو چې په کال کې یو ځل زکام او ریزش سره موږ تاسو مخامخ کیږو خو کېدی شي ډیر شدیده بڼه ونه لري خو بعضې خلک چې هغه بعضې مزمنې ناروغۍ لري دو ډیر شدید شکل باندې ریزش پیدا کوي او حتی بعضې وخت کې د هغه خپل ځایي ناروغۍ د تجدیدېدو باعث ګرځي نو دغسې خلکو ته زما توصیه دا ده چې که چېرته مثال شکر ولري فشار ولري مزمن د ګردو تکلیف ولري د پښتورګو او یا هم داسې سرطان ناروغۍ لري چې هغه د مقاومت د ښکته کوونکو یا د شیموتراپي ورته کېږي نو دو ناروغانو ته پکار دی چې د ریزش واکسین وکړي تر څو د ریزش د زر زر رامنځته کېدو مخنیوی ورته شوي
او نن سبا خو تاسې هم اشاره وکړه په خپلو خبرو کې یو ځل ورته هوا ډیره بدله شوې ده د هوا ککړتیا ډیره زیاته شوې ده د دې هوا ککړتیا کومې ناروغۍ را منځته کوي او د کومو ناروغۍ لپاره ډیره خطرناک ده
سروان صاحب طبعا د هوا ککړتیا دا یو غټه مازله ده او معمولا په هغه خارونه کې چې ډیر زیات پر نفوس دي اولته خلکو چې ګڼه ګڼه ډیر زیات ده د موټرو تعداد زیات دی فابریکې هلته ډیر زیات دي نو هلته د هوا ککړتیا کچه نورم زیاتیږي او معمولا دغه ککړتیا د مخصوصو زراعت په سره مستکیږي چې هغه سږو ته ډیر زیات مضر دي او حتی بعض وخت کې طاقت خودلی دي چې دا د سرطان د رامنځته تک باعث ګرځي او هغه خلک چې هغه د سږو مزمنې ناروغۍ لري لکه استما شوي لکه د سږو مزمنې ناروغۍ شوي یا د سږو سرطان نه دي نو هغه ته دا نوره مضر تمامیږي او دوی د ناروغۍ د تشدید باعث ګرځي نو دا خلکو باندې دا ناروغي دا د هوا ککړتیا ډیره درنه تمامیږي او دوی د مشکل د تشدید باعث ګرځي
ډاکټر صاحب د هوا ککړتیا شاید تعریف ډیر پراخ وي مثلا دوی خاوري هم کېدای شي د هوا ککړتیا حساب کو لیکن په یو ځای کې زاړه موټر ډیر دی او پټرولو دی ډیزل او لوګي ډیر زیات دی په یو بل ځای کې ممکن په ربر څوک وسوځوي دیغه لوګای وي یا یو بل ځای د سکرو لوګای ډیر وي کوم یو د انسان صحت ته زیات مضر دی
بالکل تروان صاحب څومره چې دا هوا ککړتیا د لکه تاسو ویلي د مختلفو ملوث کوونکو ذراتو په واسطه دا ککړیږي نو هغومره څومره چې دا ذرات مضر مزریت د دې ذراتو زیاتی همغومره د ناروغۍ شدت هم زیات وي د ګردو خاورو یا مثال الرجن لرونکي هوا چې دا کېدای شي مثال اساسیتونه رامنځته کړي سینه بغل رامنځته کړي د سږو ناروغۍ تشدید باید وګرځي نو نور چې څومره هوا د ذراتو په واسطه ککړیږي که هغه کاربن ډای اکسایډ کاربن مونوکساید دی که هغه دی د سکرو ذرات دي که هغه چې هغه د ټیرونو یا مثال همداسې د فابریکو کیمیاوي ذرات دي نو دا چې دی په سږو باندې حتی په مثانه باندې په معدې باندې په کولمو باندې او نورو مختلفو د وجود په غړو باندې دا تاثیر کوي او د مختلفو سرطاني ناروغۍ رامنځته تک باعث ګرځي
بله او پرې وروستیو شیبو کې که هغو خلکو ته خپلې سپارښتنې وکړي چې په ګرمه هوا کې تر نار لاندې کار کوي خصوصا کارګر
بله سروان صاحب مننه کوم ودان واقعا خلک چې په دې ګرمه هوا کې فزیکی فعالیت کوي هغه ته به یو څه ستونزمنی خو زما توصیه ورته دا وي چې کوشش وکړي حتی د هغه مسؤلین چې څوک دونه کار اخلي که دوته داسې وقفه ورکړي د کار په جریان کې نو دا به ډېر ایدو باندې به یو څه کاري فشار هم کم شي او یو څه د هوا د ګرموالي تاثیرات نه به همدو محفوظ وي همدغه شان که چېرته دو ځان سره کافي مایات وګرځي چې تر څو د مایاتو د خوانه دو وجود کمبود سره مخامخ نشي او کېدای شي داسې جامې دو استفاده کړي چې هغه ډېرې زیاتې ډبلې نه وي تر څو د داخلي وجود د ګرموالي باعث ونه ګرځي او همدغه سي کچرته دو پیږي چې دی داسې حالات سره مخامخ کیږي چې هغه کې دوه تر ګرمي اول عمل ګنفیت پیدا کیږي سرګنسي پیدا کیږي سردردي پیدا کیږي د آزاد عضلاتو درد پیدا کیږي ربدوانه استفراغ یا هم زوفیت پیدا کیږي عاجل باید خپل سی مسول سره یا مالج ډاکټر سره په تماس شي ترڅو دوه کول شي چې د هوا د ګرموالي یا جل وهلو د اختلافات یا تخدو مخنیوي کړی وي او وقایه کړی.
تاسو د جامو یادونه وکړه، لیکن د بدن کومه برخه باید ډیره وساتي خصوصا للمر؟
طبعا باید ټول وجود هدف می دی هغه نه جامونه چې کوم نری جامې واغوندو نو دا ډیر مهم دی په هغه کې ځکه تر څو وجود حرارت لوړ نشي. همدغه سان د سر پوښلم ډیر ضرور دی کېدای شي داسې کاریګر پیګدار خولې په سر کې تر څو دو سر محفوظ دی هغه نه، او نور چې دی وجود باید جامو په واسطه پټي خو نری جامې تر څو د وجود حرارت لوړ نه کړي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب خالد غالب داخله متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. د روانې خبرونه په دوام کې یو بل ډاکټر سره هم په همدې موضوع خبرو ته دوام ورکو. زموږ بل میلمه ډاکټر فریدون صدران دی چې هغوی هم متخصص ډاکټر دی. را سره اوسئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د دې موضوع په اړه له یو بل ډاکټر فریدون زدران سره خبرو ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب زدران، د هوا اغیز د انسان په صحت څومره دی؟
فعلنم هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه څه ګرم دی، خپل آب هوا خپل خراب دی، یو ډول خواب دی. دا ډیر په ادګار ته په ماشومانو باندې، په ټول لویانو ماشومانو باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومانو تاسو برید آقا خلک ته ماشومان دی، ضعیفان دی، توپ عمرون زیاد دی، یا ماشومان دی، دوی د محافظی سیستم ډیر سیټ وی نظر په همدغه هوا باندې کله ته هوا خرابیږي دوی ټول متضرر دی. متضرر خلک آقا دی که ماشومان دی، که آقا خلک ته عمرون دی 50 شپیتو یا نه، دوی آقا مقامت د وجود کله ته هوا خرابیږي. هوا د مو وجود کې ډیر رول لري. وګوره تاسو که اول که هوا ته وګورو، هوا ژوند دی. مثلا ها به هوای ویل صدیر ده په وجود کې رول لري. اما غي سب د کله هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابي کې سید امکان لري چې مثلا ایصالات سلطه من سراشي د همدغه خراب هوا نه، مثلا بعض امراض کولرا دي، انتونی امراض دي. په دا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي کول ته خراب او بم بي دغه نه استفاده کوي، هغه وب کتي نه وي امکان لري ایصالات من سراشي. مثلا د همدغه خراب هوا نه بل دنه مثلا همدغه امراض مسترزی، مثلا بعض توانونه په وجود کې لري دانه نه د امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلي کې امکان لري نور سیستمو ته ضرر ورسی، که قلبی سیستم وي، که کلیوي سیستم وي، یا مثلا عصبي سیستم وي، تنفسي سیستم وي. بیل دانه مثلا هغه اعماق نظر په هغه خاصیت دا واسه دی. مثلا په ژمه کې یو مرض منځ دی، په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځ دی، خصوصا همدغه انتونی امراض. طبعا هوا ته ګرمیږي خصوصا اوس په ژمه کې تاسو به زیاتره سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط سیستم د تنفسي مثلا نمونیا د سی او پی ډی دی برانشل په ژمه کې په اوړي کې ترې هوا ګرمیږي مثلا همدغه کولرا ایصالات مثلا دا زیاتره امکان لري ما سره شي. په خاطر ته هم یو هوا خراب دی، هوا او په زمن کې ګرمي ګرمي کله چې ګرم شي بیل ده. مثلا درګو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي زیاتره امکان لري ملاریا په ګرم ساحو کې ملاریا دی هغه مثلا یو مانستر شي میاسه د ملاریا هغه بس چې د دندګي د همدغه دندې وبونه دی هغه بعد پر مثلا
همدغه شرایط. یا مثلا ډاکټر صاحب تاسو ویل چې هوا توده شي مثلا اسهال یا نسناس ډیر زیاتیږي خصوصا په ماشومانو کې، د دې دلیل څه دی؟ دا هوا سره څه ارتباط لري؟
د دا دلیل داسې دی چې په خپله د یو مرض څه دی اصلي سبب او هماغه بیز څه دی په خپله انتان دی یو مکروب دی که پرازیتي مثلا وي که ویروسي وي که فنګسي وي ټول علت همداغه دی دا په خپله باکتریایي مثلا کوي کله چې هوا ګرمېږي تاسو وګورئ همدغه ګرم هوا او بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشومو کوي بعض انتانات په سړی هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي وګوره دا محیط دغ انتانات ته هماغه مکروبونه څه ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي دوی ښه فعالیت کوی شي کله چې فعالیت کوي تاسو وګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی د صحي وضعیت ډېر خراب دی تقریبا که دومون تاسو خلک ته لس یا شل فیصده دی دغه صحي اوبونه استفاده وکړي داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی که خواړه دوی خوري غیر صحي دی بیا یو د غیر صحي خواړه او اوبه و دوی څه استفاده کوي د خوراکي مواد یا میوجات تاسو وګورئ په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوجات هر چې څه خرڅېږي کله څه دوړه او خوابات کېږي دغه مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډېر د هغه وزن مالیکولي بیخي کم وي د خاورې سره یک څه په هماغه میوه باندې په هماغه غوښه په هماغه باز وخت درسې کور ته ځي امکان لري هغه خلک اخلي درستې ونه مینځي مثلا پاکې ونه مینځي بیا کله څه داسې استفاده کوي یو علت دا دی چې خپل همدغه اوبه ککړ کېږي هو مساعدېږي خپل هماغه انتان ته کله څه هوا مساعد شو وخت کې څه موږ د هغه انتان ښه فعالیت او نشنمو کوي بس همدغه علتونه دي چې دا تماشومان دي که غلطان دي په دا مرض باندې امکان لري دچار شي
بله ډاکټر صاحب یوه ډېره بده ناروغي چې له کبله ډېر انسانان مړه کېږي هم نری رنځ دی یا ټي بي د دې په اړه ما اورېدلی دي چې وایي دا هم کېدی شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري پخپله ټي بي څه دی یا تبرکلوز دی هغه یو پایسل پخپله یا بیکا عامل سببی مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلی انتان یا مکروب دی خو اصلا کله ما مخکې مشاره وکړه مثلا د مکروب وزن مالیکولی کم وي پخپله یو سیز جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا پخپله هماغه یو پوښ یو سیز جوړوي هوا خاکباس کېږي د لري د سیز جوړ کې خو اصلا علت او عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه څه شي دی چې هماغه بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي که نور څوک په دغه کوټه کې وي عامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي مثلا د هماغه څه توخیږي یا مثلا ساري مرض دی ساري مرض مانای دا دی چې د یو شخص نه بل جبهه تبرکلوز علت هماغه ساري دی چې د تاریخ نه مثلا امکان لري د یو شخص نه بل ایست کیږي انتان دی انتان که مثلا بیرون کې په بل چیرته وي په یو مثلا د څه دي چې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې دچار وي دا له بیل د نه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څو سره ارتباط لري کانټاکټ وګوي ته ارتباط یا مثلا هغه شانس په دا باندې ملوث شي یا په همدغه انتان باندې ککړ شي دغه انتان باندې امکان لري د نور ته انتقال شي
بله ډاکټر صاحب زکام په ژمي ډیر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي د دې دلیل څه دی
زکام کیږي زکام ملت یو ساری دی امکان لري یو څوک زکام یې هغه ته بل ته انتقال کړي او په ژمي کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی هغه ویروسي دی ویروس هغه مثلا زیاتره ویروسان څه دی خپل ویروسي حالت تداوی نه لري یو څه انتقال لکه ساری مرض باندې امکان لري یو بل ته انتقال شي په ژمي کې زیات علت دی په دا خاطر چې دغه مکروب مخ کې اشاره وکړه بعض مکروبونه د ژمي کې فعالیت کوي نظر پر درجه د حرارت بعض په وړه کې
په ژمي ولې د زکام ویروس ډیر فعال وي ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که څه بل دلیل دی
نظر په هماغه مقاومت د محیط دی مثلا موږ مخکې اشاره وکړه چې بعض مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي امکان لري په ژمي کې چې درجه د حرارت کم شي یا مثلا د مکروب ښه فعالیت کوي او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي دا نن سبا هوا ډېره توده ده بیا وګورو چې یو څوک زوف وکړي ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي
زوف په خپل څوک مثلا زوف کیږي هغه خپل علاج لري. بعض کسان د امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تر اویا فیصده مایات بذار مثلا د اوبو نه تشکیل شوی. مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یو علت دا دی چې امکان کله هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاړس ګیلاسه اوبه باید موږ استفاده وکړو. یو څه کله دا زوف کې امکان لري فشار پیچیده فشن فشار سقوط شي په دا حالت بعض حالتونه نور هم دی چې امکان لري هغه په بعض امراض دی په امراض عصبي امراض دی مثلا قلبي امراض دی په خپله فشار علت دی چې بعض کسان دی علت پیدا کېږي په هماغه باندې باید تداوي که دوی کوشش وکړي په اوړی کې څه دی هوا ډېر ګرم دی وجود د موږ مایات ته ډېر ضرورت لري کوشش وکړو چې موږ زیات مایات استفاده وکړو په دا خاطر استفاده که د امکان یو علت دا دی چې موږ د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په هماغه باندې کېږي چې امکان لري زوف شي.
بله، او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډیره توده وي لمر ډیر تود وي لمر ته ډیر ونه ګرځي یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولۍ یا بل شی فکر نه کوي چې دا هم کومک کوي؟
هو دا خو صحیح دی کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی گشت و گذار کوي که مر ډیر ګرم وي و صحیح دی چې دوی که خولۍ مثلا په سر کې یا سور کې دا ډیر رول لري صحیح دی چې مارم تاثیر کوي مارک ته هر څومره ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتېږي میتابولیزم شي هماغه عمره مایات هم ضرورت لري چې مثلا موږ باید مایات وخورو خاطر چې مایات د وجود په اوړو ژمې کې فرق کوي مثلا په ژمې کې هغه که څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې هماغه عمره انرژي ته ضرورت لري هماغه عمره مایات ته ضرورت لري ټول ویټامینونه ته بېل ویټامینونه منرالونه پروتیني مواد ټول ته ضرورت لري بېل مایات نه ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي.
ډاکټر فریدون زادرانو له دوی څخه هم ډیره مننه. له همدې سره د روغتیا ژوند شتمنۍ دا پروګرام پای ته رسو. ټولو ته د روغتیا او سلامتۍ هیله لرم.
دستر گونا